ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم دا خبرونه از نوریا سنوری دی خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم و پوری چې افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیر شپه له کابل واشنگتن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز کیږي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلیږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
دل اساس وخت افغانستان لدیرو ستونزو سره مخامخ ده، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې ده.
افغان خزی د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم د سدوی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د زوریدلو خوندو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
له ولسمشر اشرف غنی سره په مل پلاوي کې د دولت د سولې د مرکز پلاوي دوه خزینه غړي هم شامل دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې بیا د جګړې پر خېلو خوا او غږ کوي چې سوله وکړي.
خدای دې امریکا طالب د دولت د سولې هدي کې موږ سولې غواړو.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. خو لومړی ستاسو پام رابولو د دې سات مهم خبرونه ده. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ده د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې دي لیدلي چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې دې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. په هغه تړون کې چې تیر کال فبروري له نهویشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هېواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنې د مۍ له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نه شي کولی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هېواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 80 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز لري چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مۍ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د دې هېواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه زیاته کړه دا هیواد په اوس وخت کې 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا دغه ځواکونه هلته د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره پاتې شي که څنګه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او د دغو هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد صدراعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیر ونې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 دوران ښوونځي وموندل چې له امله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمیو ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکې هیلې او بشري نسل بربادول دي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کرام دا اعلان کړی دی چې زما د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپېدل شي.
ښاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې دته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تېره اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 62 کلونو په عمر وفات شو. ډاکترانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلي دي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی. او نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په سوټ په ساوت امتن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. نیوزیلند په دې پای لوبه کې 13 ورځې هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وجکپوري پلاوي په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو 2 ورځو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تېره شپه واشنگتن ته د 2 ورځني سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینه پال په دې هکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي، مخکې هم شوي دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي، هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپین مانی ویلی دی چې د افغانستان د دې جګپول پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي، او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
و امریکا چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله ورسره ملګری هیاتي پرون وخت له کابل واشنگتن ته روان شو. دغه پلاوی به په واشنگتن کې البته په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري، او دغه راز له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې هم په پام کې دي. د دې سفر د اهمیت په اړه اجمل آن د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد له علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوا نه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایښت پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وش د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده پایس منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګا دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصبانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا سي شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي خو پاین حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې يم داسې ځینې نخې نخانی شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسمم داسې فکر کوي چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړه غم لاتړ چې ژمنی شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکي؟
البته دی دوهی موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې مې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده یې کړې وې اوبو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي. دغه کار ونه شو، طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کښېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړې ده دا ویل شوي دي چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پېژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پېژندلی دی.
جلالي صاحب، د تاسو فکر باندې اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي او څه توقع تنې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان د امنیتي قواو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که حکومت موجود وي نو دا مسایل هېڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقیقا منځته نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، د طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، مو د ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاخه به ښارونه هم نیسي. په افغانستان کې طالبان څوک نه غواړي نه یې معارف غواړي. یوازنی دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی، باقي ټوله دنیا نه غواړي چې معارف، حتی که دوی ډېر ځایونه وهم نیسي خپله مشروعیت له لاسه ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده. په نتیجه کې د افغانستان د حکومت د موسسات چې دي د دنیا لخوا تعهد شوی چې ورسره کومک وکړي، موادغه وکړي، حمایت یې کړي. شاید په دې سفر کې درې مسئلې وڅېړل شي د حکومت سره. اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته د امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څو شرایطو سره هم مرسته وکړي او سره هم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي. او په عین زمان کې د اوسنیو د افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو دپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟ شاید د ټولې مسایلو باندې خبرې شي.
جلالي صاحب، تاسو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، په امریکا کې هم اوږده موده هلته پاتې شوي، د امریکې په سیاستونو متحقق او څېړنې کړي، د تاسو فکر دغه د دوو ولسمشرانو د ډونالډ ټرمپ او د بایډن لیدلوری د افغانستان په اړه څومره توپیر لري؟ خپل دغه بایډن اوس په افغانستان کې څه غواړي؟ داسې تاسو څه درکوئ چې دی د څه شي په لټه دی په افغانستان؟
ښاغلی بایډن له ډېرو کلو راهیسې، هر هغه وخت چې د جمهوریت مرستیال و، په دې عقیده و چې د جنګ باید پای ته ورسول شي. په هغه وخت کې د ده استدلال دا و چې هغه هدف چې امریکا غوښتل چې ترلاسه کړي په افغانستان کې هغه ترلاسه شوی دی. القاعده ماته شوی ده مشه له منځه تللې ده ځکه اوس ځکه د دې لازم نه ده چې د امریکا قوی هلته پاتې شي او اوس عین فکر لري او اوس منتها وایي چې د القاعده او یا د ترګرو چې هر چیرته وي د هغو په مقابل کې دوه تغییر راغلي دي اول ترګر سره په افغانستان او پاکستان کې نه دي بلکې په ټول نړۍ کې تیت شوي دي نو ځکه یو لوی استراتیژي جهاني استراتیژي ورته په کار ده نه منطقوي یا محلي او دوهم دا چې د ټکنالوژي لحاظ دومره پیشرفتونه انکشافات راغلي دي چې کیدای شي بې د حضور د قواو نه هم د ترګرو سره مبارزه وشي بنابراین د امریکي حکومت چې دا و چې د افغانستان بیا ترګره پرې حمله ولکي یا په متحدین حمله وکړي هغه ترسره شوی دی او یا که په آینده کې دا خطر پیښیږي نور امکانات شته چې هغو مقابلې مقابله وکړي دغه هدف دی د اوسنۍ ادارې
واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د مل پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
د ازادي راديو خبري ساعت
په افغانستان کې خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. له افغان ولسمشر اشرف غنی او مل پلاوي سره په دې سفر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي دوه خزنې غړي هم برخه لري. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد د جمهور رئیس او مشرانو سره یې لیدنه له اهمیته ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروی کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وای باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناځای بدل نشي. اغلی بارکزی وای دغه شان د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې هوکړې ګډو ګټو او د ښځو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان ښځې د دواړو طرفونو نه هم د افغانستان د پلاوي نه او هم د امریکا نه دا غواړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د هغې په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو تر څنګ باید په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ته پاملرنه وشي.
اگر بارکزی وایي که جګړه نوره هم پسې اوږدیږي باید افغان ښځو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواښیږي نه، ترور کیږي به نه او ښوونځي به یې پر مخ نه تړل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست مخکې ویلي چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریف ازر متي وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوي کې د سولې د مرکزي پلاوي دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوي دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. دا ځکه ډیر مهم د سیده کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوریدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتک سره د خپلو حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندیښنې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ په خپله اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده، او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي به.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر موضوع څېړو. دا چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري حملې زیاتې شوي دي د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري، تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره مطرح کړي، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. بیا هم په افغانستان کې د نامنویو په موضوع کې تم کیږو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې په هیواد کې وروستیو مخ په زیاتېدونکو جګړو او ناامنیو ته اندېښمنې دي. دوی انتقاد کوي چې د جګړو دواړو لورو پرته له دې چې د خلکو ژوند ته پام وکړي د اوربند او سولې پر ځای جګړو ته زور ورکړی دی. دغو مېرمنو ویلي که د جنګ کېلې خواوې د خبرو پر میز یوې سولهییزې هوکړې ته ونه رسېږي او وضعیت همداسې پاتې شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور په دې رپورټ کې.
نسیمه د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې دغلته وروستۍ او ناکراری وترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنګ له ښکېلو خواوو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي.
خدای ته دې وګوري، د خدای روی ته دې، که طالبان ورونه دي، هغه هم زما د تره زوی ده، هغه هم زما د ماما زوی ده. خدای ته دې وګوري، که طالب ده، که دولت ده، صلح دي، که موږ صلح غواړو، موږ نور له دې جنګ او له دې غنه په تنګ راغلي یاسو. ان هله اوس موږ خپله له لغمان نه بې کده شوي یاسو، کور نه لرو، سرپرست نه لرو، لنګ
غوامه د ورور ځان سره راوستره په پردي کور کې پراته یم. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانه جګړې ګټه نورو خو ځاني یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دې وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د ښکېلو غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یوه کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړي چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي. د جلال آباد اوسېدونکي او د ښځو د برخې فعاله ثنا نوري نیوکه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تېروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یوه بانه ده چې تاسې جوړوئ، دا بې مطلبه خبره ده. تاسې چې د سولې خبرو ته غاړه یې خیدئ، تاسې کله هلته ځئ، کله دلته ځئ، کله دلته ځئ، د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسې کوئ دي نو څه لپاره کوئ چې جګړه ته مو زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتي خزي په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې یوه نړیواله موضوع هم لرو، د ایران د اټومي تړون پر سر. په ویانا کې د وروستیو خبرو له حاله مو هم خبرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینمنی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینمنی وایاند جن ساکي پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل، پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې لیدلي چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک ملي وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د یو اتیا مرکزونه طالبانو نیولي، او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 16 ولسوالیو کنټرول درلود. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته ولاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکیې ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره هلته پات شي که څنګه. د ترکیې دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل هیواد به افغانستان ته نور سرتیری وانستوي، ځکه چې د ده په وینا هلته اوس د دې هیواد 1500 سرتیری میشت دي. د خطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې پرون له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او خونځو ته زیان واوړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کلچري د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پروند بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په محل وکړه. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بیسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. او نیوزیلند ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنی لوبې د انګلستان په ساوت ایمپټن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. مخکې دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، اوس یو سیمه ییزه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي او روانونه وروسته تر دې وزن دي چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې سخت دریزه ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلی دی وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپوړو ایراني چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپای ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحانی د دفتر رئیس محمود وایزی ویلی دی چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه کړې ده. د ده په وینا دا هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایسی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایسی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د اکشن بیپورس ویلي وو چې لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره او د ایران له لورې د اټومي تړون د ژمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی په ویانا کې د خبرو ځای ته نږدې حضور لري. د اروپایي ټولنې پلاوی د دواړو لورو ترمنځ منځګړی توپ کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون پر سر د بیا موافقې خبرو وروستی دور د روانې اونۍ یکشنبه یعنی دوی ورځې وروسته تر دې وځنډېد چې په ایران کې انتخابات وشول او بنسټپاله ابراهیم رئیسی پکې بریالی شو. خو رئیسی ویلی دی چې دی هیله من دی چې د اټومي تړون پر سر خبرې مخکې تر دې پای ته ورسیږي او موافقه وشي چې اوسنی حکومت په واک کې وي. تمه ده چې د اګست په میاشت کې رئیسی د روحاني ځای ونیسي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو و باورای چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خرغلاس وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شیب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی او دغه د ژوند ساتنه دیدی دی روغتیایی حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردی شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایی حالت ته وکي، او هم په دولتی بڼه باندې د دولت مکلفیت دی. دا وجایب دی چې د اتباع او د روغتیایی حالت جدی پاملرنه جدی پاملرنه وکي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بلې، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړی ده، تر تولده پورې ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسي، د څښاک لاغنه باید ښه وخورین، د مزریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې مونږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی دی دیگه طول و نه اجتناب او در نسو قلم بانده یا پا دیکم وقتی مونگی ساب کچی یا دو ادری وقت زیقیت پا اساس بانده دقا موارد دی چه روغتیا او صحت پره دیر قط اثر لری.
دا صحت حق لچاپیریال سر چاریکل لری، یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چه دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی دا سر پورن همش چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي.
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډېر اثر ګذار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیو. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناءن په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی، ټول کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې تر خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدی هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی جنگ له بلې خوا وزنی. دغه صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له الله صلی الله علیه وسلم دغه بیرته ادا کېدای نسی کنه. ډاکټر نبودی لبل خوا، بې کیفیته دوا دی لبل خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په پسلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي، که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت یعنی ډېر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس د سیر خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستور او د وزي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس د غزوان ډیر با ارزشه با اهمیت ده. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږه روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت منظور سوی دی، اما هغه روغتیایی مرکز لرو نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی. باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال و ته وي، زنانه و ته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا، روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډیره زه تمنه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالي نه واړه شنه خالي نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله تر تر باغ بالا په دې داسې باغ بالا کې مو دوره ور کړې بیا غسلی کړګیا باندې کړګیا تاسو مو دوره ور کړې بیا څه کوته راغلي
بسم الله قدم را
آیا په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د مسلمان کو چې د وښ رواجو په دې باندې به کجاوې جوړې کړي، یو خواته ناوې سپره، یو خواته پاکي یا اندرور یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شمو سره وحل کېدل راغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر منوتونکو، واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خواهی ځان ته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري، چې یو دودی هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاري معمولا په ښارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستانی راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه را دی خو باب موجود و چې د واده نه وروسته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې پخوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کېناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله. د زیارتونو ته به دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوی ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلی دی چې دوی فکر کوي چې د خپله د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي، ځکه چې دا خیر او خیرات کوی شي چې مصیبتونو د بلا او د دې شان مخنیوی کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده وه.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا په شنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو ښار داور حتمی ګڼي. ناوی شنو زیونو زیارتونو او غونډه طبيعي 50 کلن نورخان وای چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشه نه توپک رایستلې ټکان کول دغه اوس ریواج دود دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک چې هغه خالی دارو چره به وسی اوس خو زه دې لپیکا تر راکیټ تر څه پوری له خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وس دې هر څه ټکونه دي موټران دي سره الله بل مخ تکیږي بیخی او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نورخان دناوی دیوړل پر وخت په خپل سیمه کې دیغو دودونو کې څه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاته وی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوی د خسر کور ته لومړی قدم ږدي دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوی له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکه ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
دغه وراول چې برغلی وو د وراوله شاید سناوی بې ځان سره وړه دو خلکو به دلې نه خویستله توپک باندې څه هغه نښه به ونه ویستله تر هغو پورې به ناوې نه ورته تسلیموله چې دی له ځان سره وړې وای. دا یو دود په کې کله به نښه وویستله بیا به ناوې ورته ورکوله او بیا له ځان سره بیوله. وښ وو وښ د مخ منطقو کې د وښ رواج وو په دې باندې بیا کجاوې جوړې کړي یو خوا ته ناوې سپره یو خوا ته یا خواښي یا ندرور یا بل داسې قریبه یې دا یې سپره بیا هغه یو نفر کرایه والای وښ هغه صرف هغه عمارې تر لاس نیولی وښ نور خلک ټول پیاده به ورسره تلو دریاوې ډول دا شیان به ورسره وهل کېدل تر هغه کلي پورې بیا دا بدرګه کوله. دغه یې رواج وه ناوې له وښ نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدله نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سره زر یا یو بل شی به داسې یو شی ورته د دې په نامه کړل واده به ورته ورکړه بیا به دی وښ نه را کوزه سوه بیا چې کله به کور ته ورسوله د ورو په سر به یو میخ ټک وهه دا د ترانه دود وو یو څه وریجې یا غنم دا به ورکول دا به شاته وغورځول چې د روزي پراخېږي څه رقم ده داسې یو دود دا رواج ول پکې اوس خو خالي د موټرانو مسابقې.
د کابل اوسیدونکی جمال بیا وایي چې په پخوا وختونو کې به ناوې په آس اوښ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي. د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سمه مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي.
خو خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولۍ کې بیا ورځ څلور نفر خسر د کوره معامل ته چې بیا ورلې کله بیا بیا آس بیا ورو آسان بیا شر داسې ګلان پرې وځړول بس به ورله ناوې پکېنه ول مخته بیا زومو وړله بیا کور ته. شارګشت هغه وخت نه اوس هم نهسه په اطرافو کې دا کیسې بعضې خلک یې کوي شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی اوس خو شرایط بیخي د دې کنه دي ګلپوشې کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دواړو دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې اوس فعلنداري واج دی خو دا کیسې نه وي. مثال دا ورانی سوټاله څخه تر باغ بالا پورې دا باغ بالا کې مو دوره ورکړې بیا غسلې کرغې باندې کرغې تاسو مو دوره ورکړې برته کور ته راغلي.
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غم اړوي. وویشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوې د موټر شا نه پرېږدي.
پېښکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غد ناوې راړل لري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ کې وسم باید د ناوې موټر پسې یازه وسم شاو موټر پسې دا نو د ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهني دغه سی دغه شوی دی چې باید نوی موټر پسې باید موږ وسو او باید مخ کې وسو هغه شاو ته باید یو څه نسخکاره وسو چې موږ وګوري.
خو په ودونو کې موټر مخ کې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي؟ د ننګرهار له اوسیدونکي جاوید څخه اورو.
زمون په وطن کې به حساب شي کله چې ناوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چرزي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته حساب لیدل آیا ناوی مړ شو شاو مړ شو نو د خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي ځکه ته هدف چې کوم یې په لاس راوړي نور د خوشحالي تر یو حد کې نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي. د ناوی نه د مخ کې خوشي شانه مثال د ډیر خوشاله وي مخکې دی دغه بیا موټر ټکر وي او مثال ډېر مشکلات ته دسې کېږي. هر څه چې په هوټل کې باید وشي خوشحالی وي، هغه یو اندازه ولري په هغه اندازه باید وشي خوشحالي، نه چې په خار کې وګرځي خلکو ته مزاحمت ارنډونه او مثال موسیقي د خپل حد نه ډېره جګوي. زیاتره دسې دغه د ودونو په دا کې ډېرې کېږي، ځکه موټر ټکر کېږي، خلک زخمن کېږي، خلکو حل کېږي په دا کې شارګس شي باد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅو کې ګرځي په سړکونو ګرځي ارنډونه موسیقي د خپل حد نه زیاته جګه.
کله چې ناوې په خپل نوي کور کې پالک دی، د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي. د بیلګې په توګه د ناوې پښو ته چرګ یا هم مال حلالوي، له ناوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته یې تر خپله کوره بدرګه کوي. د ترخیلو اوسیدونکي صالحه وایي چې که چیرې د ناوې پښو ته چرګ یا هم کوم بل حیوان حلال نشي، نو په موټر کې چې ناوې راول شوي پیښې سره مخ کیږي.
زمونږ رواج په خور چې واده وکنه ګاډه خو ګل پوش کې او ناوې پسې ځو، ناوې راولو او هلته ناوې نه ښکته کوو، بیا هغې خپې لاندې چرګه لالو، بیا هغې نه پسته خوسۍ له صحبت کوي ښځې مخکېنۍ خلک کوله، نو وایي چې دا ګاډې ته ښه نه ده، کورنۍ کورنۍ مې لال کړي او که زراعتۍ زراعتۍ مې اخېستی، کورنۍ ازان ته پخې ایسته کړي.
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. ناوې اوس د ډولۍ، آس او اوښ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته ناوې ډولۍ کې راوړي، چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هېر ته یې ونه سپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
انسان بنا هر دان سوا
فرعون په دنیا کې زندگی ګران وسه پختنو کی ادوس یا پورا بتسو زمون پا پختنو کی ادوس یا پورا بتسو بیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شو پیراونان پا دنیا گئی زندگی گران لسوا چا تا سجدہ وکرم خدای استا بندگی گران لسوا